السلام علیکم، ستړی مشه. وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. زه صفی الله ستانکزایم. تاسو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. وړاندې اورئ د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت چارواکي په نړیوالې ټولنې انتقاد کوي چې په روغتیايي سکتور باندې مرستې بندې کړې دي.
ولې بیړنۍ حالت د روغتیا په برخه کې ځکه ده چې تیر نظام د روغتیا برخه په خارجي مرستو پورې تړلې ساتلې و. یعنی زموږ اویا اتیا فیصده بلکې نوي فیصده د روغتیا برخه هغه په خارجي مرستو باندې ولاړه وه.
د دې ترڅنګ چې د خبریالانو نړیوال فدراسیون وایي په تیر 2018 کال کې په ټوله نړۍ کې 45 خبریالان وژل شوي او ډېری په افغانستان کې دي. خبریالان په کوردننه هم له ګڼو ستونزو شکایت کوي.
2023 زګدیس کال به هم د افغان خبریالانو لپاره یو سخت او لرنګونو ډاک کار وي، ځکه اوسنۍ حکومت نه د بیان پر ازادۍ باور لري او نه هم ورته احترام لري.
هلمندي کاروانګر وایي وچکالی ځپلې دي.
یو څاک اوبه نه لرو په وطن کې، اوبه وچې سولې برمې مو ولیدې، هغه هم اوبه نه کوي.
تر هر څه مخکې بل اجمل اند د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه واورو.
یونیسف اندېښنه ښودلې چې په 2022 کال کې به تر 3 میلیون ډیر افغان ماشومان له خوارسواکۍ سره مخ شي. کاناډا غواړي خزینه افغان قاضیانو ته پناه ورکړي او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د خوښې د هغه سندرو په لیست کې چې په 2022 کال کې تولید شوي د افغان سندرغاڼې آریانا سعیدی و سندره هم شامل ده. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي د افغانانو په ځانګړې توګه د ماشومانو لپاره 2020 کال سخت کال و. په افغانستان کې د دې ادارې د ارتباطاتو متخصص سلام الجنابي ازادي راډیو ته وویل د وروستیو میاشتو د حوالاتو افغان ماشومان ډیر اغیزمن کړي دي.
Beyond the August 2021
د 2020 کال د اگست میاشتې تر تحولات وروسته وضعیت ډیر خراب شو، ځکه کورنۍ ونتوانید چې د خپل ماشومانو اساسي اړتیاوې هم پوره کړي. روغتیايي خدمات، د تغذیه او پوهنې چارې هم ګډوډې شوې.
الجنابي 2020 کال چې نن لومړی ورځ په افغانستان کې د ماشومان لپاره نه وړه بللې. یونیسف وایي په دغه کال کې شاوخوا 3,200,000 ماشومان په افغانستان کې له خوارزواکۍ سره مخامخ کیدای شي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمیشنری وایي د ګڼو هیوادونو په مرسته توانیدلی چې په 2001 میلادي کال کې په افغانستان کې له 1,100,000 بې ځایه شوو او زیانمنو کسانو سره بشري مرسته وکړي. د ادارې پرون په یو ټویټ کې د جرمني په شمول د اروپایي ټولنې ترڅنګ د امریکا له متحده ایالاتونو، برتانیا او نور هیوادونو مننه وکړه چې د دوی په همکارۍ له دغه کسانو سره مرسته شوې ده. کاناډا غواړي چې هغه خزینه افغان قاضیانو ته پناه ورکړي چې د طالبان لوري د اگست په نمایي کې د کابل تر نیولو وروسته له افغانستان نه ووتلې او د اکتوبر په میاشت کې یونان ته ورسېدې. د کاناډا د کډوالو چارو د وزارت یو بیان پر نوول چې کاناډا به د دغه خزینه قاضیانو کورنۍ ته د کورنۍ نورو غړي هم د مهاجرو په توګه ومني. ټاکل شوې ده چې دا قاضیان چې شمیر لا نه دی معلوم را روان 2020 کال کاناډا ته له خپل کورنۍ سره ولاړ شي، خو تر اوسه د تاک دقیق نیټه نه ده ټاکل شوې. د هند تر واکلاندې کشمیر کې په یو معبد کې نن سهار د ګڼګونې له امله په ټیل ماټیل کې لږ تر لږه 2 کسان مړه شوي دي. چارواکو خبر ورکړ چې د ویشنو دیوی په نوم د هندوانو په مشهور عبادت ځای کې د دې پیښې پر مهال 14 تنه نور هم ټپیان دي. د ځینو ټپیانو روغتیایي وضعیت نازک ښودل شوی دی. اینی شاهدان وایي کله چې خلکو د نوي کال د عبادت لپاره بیړه کوله یو بل یې تر پښو لاندې کړل. د ویشنو دیوی معبد د جمو له ښاره نږدې 6 کیلومتره لرې پروت دی. د کرونا وبا له کبله لګول شو محدودیتونو سره سره د نوې 2022 کال پیل د نړۍ په اکثره هیوادونو کې ولمانځل شو. په زیاتو خارونو کې ورلوبیا او د خلکو پراخې راټولیدنې منع شوې، خو بیا هم په ځینو خارونو کې خلکو ورلوبي وکړي او په پراخو راټولیدنو سره د نوې کال د رابره کېدو هرکلی وکړ. د اروپا په اکثرو هیوادونو کې د نوې کال د لمانځنې جشنونه لغوه شول، ځکه د کرونا وایروس نوې بڼې اومیکرون د حکومتونو اندېښنې زیاتې کړې دي. او روسي خبر دا چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر انټونی بلینکن د خوخي د هغه سندرو پولیس کې چې په 2020 میلادي کال کې تولید شوی د افغان سندرغاړي اریانا سعیدی و سندره هم شامل ده. د بلینکن د خوخي د شپږ ډیر سندرو لیست پرون خبر شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د نوموړي لخلي ویلي چې موسیقي خلک یو بل ته نشتې کوي. اریانا سعید امریکا غږ ته په یو ری پیغام کې په دې اړه ویل:
یک پیام خاصی که من برای آقای بلینکن دارم و برای کشور امریکا دارم ای است که یک چیز واضح است که از روزی که طالبان روی قدرت در افغانستان رسیدن، آیسته آیسته موسیقی را در افغانستان بند کردن و قیدات و کنترل طالبان بالای قشر زن بسیار بسیار زیاد شده. آرزو دارم که اونا کشور امریکا و همچون کشورهای ابرقدرت توجه خاص بر افغانستان بکنن.
په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ سره پر رسنیو کې د موسیقي خبرول محدود شوی او ګڼ سندرغاړي له هغې جملې اریانا سعیدم له افغانستان نه وتلی دي.
خبرونه مو واوریدل کولای شئ د دوه خبرونو د لوستلو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ. راځو د پروګرام اول مطلب ته. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت وایي د افغانستان روغتیایي نظام له بحراني او بیړني حالت سره مخ دی. دغه وزارت د چارواکو په خبره له عامه روغتیا وزارت سره بهرنۍ مرستې درېدلې او دوی نشي کولای په داسې وضعیت کې روغتیایي سکتور په پښو ودروي. د طالبانو د عامه روغتیا وزارت په کور دننه هم د دوی په وړاندې له پراخو ستونزو یادونه کوي او وایي د معیاري خدمتونو لپاره ډېر کار ته اړتیا شته. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د طالبانو د عامه روغتیا وزارت په روغتیایي سکتور کې اوسنۍ وضعیت بیړنۍ بولی او وایي د بهرنۍ مرستو له بندېدو وروسته ناورین سره مخ دي. د دې وزارت د خدمتونو وړاندې کولو مرستیال عبدالباری عمر نن په یو خبری کانفرنس کې وویل امکان نه لري چې د بهرنیانو له مرستو پرته ټول روغتونونه پرانستې پاتې شي.
موږ په نړیوالو غږ کوو چې تاسو که پر اختیار بشریت تجمن وي، د تاسو شعارونه که پر اختیار هم رښتونی وي، ولې مو د روغتیا برخه سیاسي کړې؟ یو ناروغ څه ګناه کړې ده؟ یو ډاکټر چې سپینې چپنې درلودونکی ده، د دې څه مشکل ده؟ له تا سره تر پرونه پورې د معاشات ورکول او نن دې ورباندې بند کړل، تر پرونه پورې د درملنې برخه کومک سره کا او نن دې ورباندې بند کړل، دا ولې؟
خو له دې ټولو اندېښنو سره سره د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي سره صلیب د ولس تخصصي روغتونونو ټول مسؤلیت او لګښتونه منلي او تر خوا یونیسف او د روغتیا نړیوال سازمان هم په یو شمېر برخو کې له روغتیا وزارت سره مرستې کړي چې دوام به ومومي. خو اندېښنې او ګواښونه له دې زیات پورته دي. د وزارت د شمیرو له مخې یوازې 4 میلیونه ماشومان او میندې له خوارځواکۍ سره مخ دي او باید ژر یې لاسنیوی وشي. داسې مهال چې د کورونا وبا اومیکرون بڼه په چټکۍ د خپرېدو په حال کې ده، د چارواکو په خبره د دې ناروغۍ اړوند محدود روغتونونه پرانیستي خو که مرستې ونه شي وبتړل شي. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت دا هم وایي چې افغانستان نږدې 3.5 میلیونه په نشه روږدي کسان لري چې اوس یې د درملنې لپاره هیڅ مالي سرچینه نشته. د نړیوالو د مرستو له بندېدو پرته په کور دننه هم د افغانستان روغتیایي سکتور له پراخو ننګونو سره مخ دی. ښاغلی عمر وایي خپل سری خدمات مافیایي کړۍ په روغتونونو کې له مهمو تشخیصي وسایلو غلا او نه کارول هغه څه دي چې غیر معیاري درملنې ته یې لار پرانستې. نوموړی زیاتوي د دې ستونزو د حل لپاره دوی د څارنې او ارزونې ملي کمیټه جوړه کړې چې پایله یې هم لرلې.
تر سلو زیات درملتونونه موږ په کابل کې تړلي، روغتونونه تړل شوي، تشخیصي مراکز تړل شوي او دغه کار هر ورځ روان ده. په دولتي روغتونونو کې چې کوم مشکلات موجود وو هغو ته رسیدګي شوې ده او هغه خلک چې هغه هلته مفسد وو او هغوی ته توسیه وشوه، بیا اخترنامه ورکړل شوه او بیا هم دوی اصلاح نشول، هغه له دندو منفک شوي.
د طالبانو د عامې روغتیا وزارت د خدماتو مرستیال وایي په افغانستان کې نږدې 40,000 درملتونونه شته چې له دې شمېرې 14,000 رسمي ثبت او پاتې خپل سره فعالیت کوي چې د چارې پر معیاري خدماتو منفي اغیز کړي. په ورته وخت کې خلک هم له روغتیا وزارت غواړي چې په کور دننه د روغتیایي خدماتو معیاري کېدو ته ډیر پام وکړي. کابل میشته را حالا تلاش او غزنی میشته نقیبالا.
دقیق تشخیص دلته نکیگی پا کردنن یا دکتران وسایل نلدی یا اکثریت غیر مسلکی وی او یو تعداد هم داسی وی چه تجارتی دکتران وی چه اغوی دیر درمال ورکوی در خلکو پریوست نرسیگی چه اغا واخلی.
مگه لرختی و زارفت هلکو سی پا کردنن در میاری خدماتو په برخه کې خپل هڅې ګړندۍ کړې، مثلا د درملنې په برخه کې، د درملو په برخه کې چې ډېر زیات بې کیفیته دي او درملنې هغه ډول سي باید وسي هغه ډول معیاري نه دي.
د طالبانو د عامې روغتیا وزارت چارواکو د نوومبر په 15 نیټه ویلي وو په ټول افغانستان کې 1400 خصوصي روغتونونه فعال دي چې له دې شمېر یوازې 600 ثبت او پاتې خپل سره فعالیت کوي. دغه شان د درملو او خوراکي توکو د کیفیت معلومونې لپاره هم یوازې یو لابراتوار شته چې اړتیاوې نشي پوره کولای.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د خبریالانو نړیوال فدراسیون وایي په تیر 2021 کال کې په ټوله نړۍ کې 45 خبریالانو وژل شوي چې ډیری په افغانستان کې دي. خو دغه فدراسیون لخوا پرون جمعه دیو راپور په خبرې دوه سره ویل شو چې دا په تیر درې کلونو کې د خبرلانو د وژنې تر ټولو ټیټه کچه هم ده. افغان خبرلان چې یو خنړی کال تیر کړی اوس د 2022 زیږدیز کال په لومړۍ ورځ نوی کال ته څهیلې لري. په دې اړه تفصیل د فیروزی عزیزی په ریپورت کې.
د نوی میلادي کال پایل او د راتلونکي په اړه د خبرلانو اندېښنې په داسې حال کې چې 2021 زیږدیز کال د افغان خبرلانو لپاره خنړی کال بلل سوی، د 2022 زیږدیز کال لپاره هم په افغانستان کې د میشتو خبرلانو اندېښنې د دوی د خوندیتوب په اړه خپل ځای دي. یو شمیر افغان خبرلانو چې د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل نمونه یې په راپور کې واخیستل سي او له بیلابیلو رسنیو سره په خبریالۍ بوخت دي، د خپلو اندېښنو د لاملونو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
له بده مرغه ووایم چې په افغانستان کې سیاسي بدلونونه پر خبریالانو هم اغېز کوي. په تیرو کلونو کې هم ستونزې وي او د اوسني سرپرست حکومت پر راتلو سره هم خبریالان نن ورځ له ځینو ستونزو سره مخ دي. اوس مهال چې کوم وضعیت سره خبریالان مخ دي، لږ د اندېښنې وړ دی. اطلاعاتو ته لاسرسی د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی له امله کړېږي.
2022 زیږدیز کال به هم د افغان خبریالانو لپاره یو سخت او لړنګونو ډک کار وي، ځکه اوسنی حکومت نه د بیان پر ازادۍ باور لري او نه هم ورته احترام لري. له بده مرغه چې په روان 2022 کال کې به د افغان رسنیو او خبریالانو پر وړاندې محدودیتونه او د تاوتریخوالي ګراف نور هم لوړ شي.
دا په داسې حال کې ده چې د خبریالانو نړیوال فدراسیون د نړۍ د نورو هیوادونو په پرتله 2021 کال د افغان خبریالانو لپاره یو خنړی کال بللی دی. دغه فدراسیون پرون د جمعې په ورځ راپور ورکړی چې تیر 2021 کال کې په ټوله نړۍ کې 45 خبریالان د بیلابیلو تاوتریخوالي د پیښو له امله وژل شوي دي. په دې راپور کې راغلي چې د دې شمېر تر ټولو زیاتې په افغانستان کې دی. په راپور کې د تیر 2021 کال دا شمېر د تیرو 150 کلونو په پرتله تر ټولو ټیټه کچه ښودل شوي او دا هم ویل شوي چې په تیر 2020 کال کې په ټوله نړۍ کې 15 خبریالان وژل شوي وو. د یادونې ده چې د راپور پر بنسټ په تیر 2021 کال کې افغانستان کې 6 خبریالان یوازې په هدفي حملو کې وژل شوي دي. خو د افغان خبریالانو د ملاتړ ځینې بنسټونه هیله مند دي چې نوي میلادي کال کې به د طالبانو حکومت لوري د خبریالانو د فعالیتونو لپاره طرز العملونه او د نړیوالو لوري ورسره مالی مرستې وسی. د دې ډلې د افغانستان د آزادو خبریالانو د ټولنې مرستیال عبدالمحید هاشمی ازادي راډیو ته وویل
که په 2022 کال کې د امارت لخوا طرز العملونه کېښودل شي او قوانین نافذ شي، یا هم د پخواني شاه د وخت اساسي قانون یا تیر اساسي قانون مرحله اجرا شي، په دغه صورت کې بیا امیدواري شته ده چې وضعیت رسنیو ښه شي او نړیواله ټولنې مرستې وکړي.
د طالبانو له حکومته داسې مهال غوښتنه کېږي چې په دې وروستیو کې له دغه هېواد خبریالانو سره د کار پر مهال په ځانګړي ډول د اعتراضي غونډو او لاریونونو له پوښښ د تاوتریخوالي او بیلابیل راپورونه خپاره سوي دي. دغه شان د یو شمېر رسنیو کارکوونکو د نیونې خبرونه هم خپاره سوي دي. خو د طالبانو د حکومت ویاند او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد اوس ازادي رادیو سره په خبرو کې د دوی د ستونزو د هواري ډاټ ورکوي.
خبريالان سره موږ کوشش کوو چې وضعیت ډیر ښه شي. کوم ستونزې مخکې پکې شوې دي څنګه بلته د خبريالان له وجهي واڅه موږ د ځواکونو هم نابلته او ورس پرس کنټرول زیاتېږي او د سپیکي موږ وستې کمې د روسي کوم خبريال سره چې ستونزې پکې شوې بیا موږ رسیدګي ورته کوو.
خغلې مجاهد ادا کوي چې وړاندې ډیرای ستونزې د خبريالانو د فعالیتونو او خبريالۍ لامل نه بلکې د هغوی شخصي کړنو لامل وي چې له ژورنالیستانو سره په تاوتریخوالي کې نه شامل کیږي. د یادونه ده چې همدا تیرونی د نورین ټلویزیون د امتیاز خواند عارف نوري هم د نوموړي د کورنۍ د غړو د اداو پر بنسټ د طالبانو لخوا نیول شوی و او بیرته خوشی سه. د آزاد خبريالانو د ټولنې غړو آزادي رادیو ته ویلي و چې طالبانو ورته ویلي چې د ښاغلي نوري نیونه د هغه پر رسنیز کار پورې اړوند نه و.
آزادی خزینه تر اجازه نه ورکی چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګولا وخت شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته موږ پس مګه کینو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
هلمند کې کاروندګر وایي چې وچکالۍ او زپل یو دولت دی ورسره مرستي وکړي. دوی وایي چې وچکالۍ نه یوازې اقتصادي ستونزې ورزیاتې کړي بلکې لمالداري هم پاتې شوې دي. په دې اړه پام وکړئ له هلمند یو مفصل راپورته.
شدید وچکالی او د کرنیزو حاصلاتو کموالی افغانستان له بېوزلۍ، لوږې او شدید بشري کړکېچ سره مخ کړی دی. د افغانستان په جنوبی ولایت هلمند کې بزګران وایي په تیر کال کې موسمی بارانونه ونه ورېدل. جګړو هم هلمند وځپه چې ورسره مځکې شاړي او حاصلات یې کم
شول. اوبه وچسولې، برمې مو ولیدې، هغه هم اوبه نه کوي، کله ماشین خراب وي، کله
څنګه. 23 کلن شیراغا د هلمند د سنگین ولسوالۍ اوسیدونکی دی. نوموړي د خپل کور مخې ته د خپل شاوخوا 10 جریب ځمکه څخه اوس په 1 جریب ځمکه باندې غنم کرلی دي. خو نور ټول ځمکې د اوبو د نشټوالي له امله شاړه پرته ده. شیراغاچ په کور کې د 1/2 سرپرستی ورده غاړي ده، وایي اوس حیران پاتې دي ځکه د 1 جریب ځمکې غنمې کورنۍ ته بسنه نه کوي.
مشکلات خو موږ هغه دی وروره چې یو څاک اوبه نه لرو په وطن کې. اوبه وچسولې، برمې مو ولیدې، هغه هم اوبه نه کوي، کله ماشین خراب وي، کله څنګه دی. نو ډېر د مشکلاتو سره مخامخ یې. خدای دې دا اوبه پیدا کړي چې اوبه راته راشي. دغه مشکل دی چې اوبه پیدا کړو، بس انشاءالله زموږ مشکل خلاص. ما راته مو دا غوښتنه ده چې که اوبه یې خو اوبه دې رایله کې او اوبه دې کنټرول کې او تخمونه دې موږ سره کې کومک تیر سره وکړي چې موږ په خپلو پښو ودرېږو.
کله چې شاوخوا 4.5 میاشتې مخکې طالبانو کابل ونیوي او له افغانستان سره نړیوالې مرستې بندې شوې او د خلکو کاروبارونه ټکنی شول، په ټول هیواد کې بېوزلي پراخه شوه. یو شمېر نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې د وچکالۍ د زیاتېدو سربېره د بېوزلۍ او اقتصادي ناورین د لا پراختیا خبرداری هم ورکړې دي. هلمند چې د شاوخوا 50% خلکو اقتصادي پر کرنه او مالداري ولاړ دی، د سنگین ولسوالۍ ترڅنګ د دې ولایت د خانشین ولسوالۍ اوسیدونکي او بزګران هم د اوبو د نشټوالي او وچکالۍ څخه سر ټکوي. هغه ولی د خانشین ولسوالۍ اوسیدونکي دي. ازادي راډیو ته ویل چې د ټول کلي د خلکو زمکې د اوبو د نشټوالي لامل شاړي پرتی دي. دی وای د دې ولسوالۍ په نږدې 80% سیمو کې د اوبو ساته د پخوا په پرتله څو چنده ټیټه شوی او ډیر شمیر بزګران د دې وسنه لري چې جوړې ساګانی ووهي.
حالات کې په داسې حالات کې دی چې اوبو سره مشکل کې دي چې د سر د خاص خروج وشتي او برمیش دي د هغه برمیش دي او به تر شي دي د سې سپاره د شین کولې د دغه غړو به شته خو په پونه غړي مصرف جن غړي بیا به سمي د اوس سره مخامخ دي د مشکلات سره نور ان شاء الله خلک یې د سې دغه نه دي ته لاله دي خو خیر.
په ورته وخت کې بیا د هلمند د کرنې ریاست مسولین د کروندګرو اندیښنې پر ځای بولي او وایي چې وچکالی او جګړو د هلمند کرنې ته زیان رسولې دي. د هلمند په ولایت کې د کرنې او مالداری د ریاست مرستيال مولوی حمید وایي چې دوی خپل څه په لاس کې نه لري چې لږې بزګران سره مرستې وکړي. خوای له یو شمیر نړیوالو سره یې په دې اړه خبرې کړې دي او د هغوی څخه یې د مرستې غوښتنه کړې ده.
ټول امارت ته تجمن دي دا اوس په الحال په دغه ورځو کې کار شروع دی پی آر او مؤسسه دا غا شروع ده مور ملګری ورسره دي په شرګا کې خودي مرکز کې شروع ده او د ناوی پولیسوالۍ کې شروع ده خود بیا د پاروم خبر ورسره کړی ده بیا شروع کیږي د نور نور مؤسسو سره خبره کړی ده اصلاحي تخمات ته اوس مامورین درولي دي چې دا تخمونه چکی تخمون سره کرنګ ته جوړ تخمونه یې هغه چکی نو د دې لپاره خلک مهذب کړی دي خلک روان دي کار شروع دي ان شاء الله خدای کول
نړیوال بشری سازمانونه وای په افغانستان کې سیاسي بدلونونه وچکالي د طالبانو پر حکومت نړیوال بندیزونه او د بیکاری زیاتېدو په ملیونونو افغانان هم بشری مرستو ته اړ کړی چې د مخه تر دې په خپلو کاروبارونو او کروندو بسیا و.
او دراتلونکي لیدلوري
د کال په پای کې د ازادي رادیو ځانګړې مرکه
کورونا هغه وبا چې د نړۍ هر هیواد یې وسپو نو یو وړوکی مالدار او غریب ټول ته یو شان وګواخیده خو خی هغه تری خوندې وتل چې روغتیاي سپارښتنې په پام کې ونیولې روغتیاي امکانات هم بیل شک رول درلود خو د خلکو سترګې داسې وي درملو ته وی چې کپریښتشول په خوړلوې روغ شي داسې درمل جوړ نشول خو واکسین ضرور جوړ شو هغه که جرو یا پزنت افغانستان ته هم دا وباراغله د ډیرو ورې وټکو چا ما تکړه او څوک یې مات کړل موږ په دغه هیواد کې تیر یو کلن بهیر ارزو د ارزونې لپاره مو د افغانستان د روغتیاي بنسټونو او کارکونکو د دارالانشال رئیس ډاکټر خسرو یوسفزي سره مرکه کړې ده چې ستاسو پام ورته راړو جناب ډاکټر صاحب اقدارت وای چې په تیر یو کال کې د کورونا وایروس په وړاندې په افغانستان کې مبارزه څنګه و
تیر کال سکتور خصوصي همداسې حکومت عامې روغتیا وزارت او نړیوال ټول سره لاس یو کړی و واقعا ښه مبارزه وشوه په افغانستان کې د کورونا د مهارولو په خاطر گراف د واقعیت ټیټ شو همداسې مړینه پکې گراف ټیټ شو واقعا ښه مبارزه وشوه سره رقم چې لازم و هغه مبارزه صحیح کار کوون کې شپه او ورځ به شرګان زحمت وستل او حتی په دوه درې میاشتو کې کورونو ته نتلل به شرګان شفخانه کې عمل ته د خلکو او د مریضانو خدمت کوله
من ډاکټر صاحب تاسو د سکتوري خصوصي یا د خصوصي سکتور یادونه وکړه د خصوصي سکتور رول یا د خصوصي روغتونونو رول د کورونا په مهارول کې پتیریو کال کې څنګه وو
په وایلو کې خو متاسفانه خصوصي سکتور ډیر علمي برخورد نه کوي د کورونا مریضانو سره یعنی هغه پروتوکول چې WHO یا نور خارجي ملکونو کې د تداوی لپاره د تطبیقې ده هغه به نه تطبیقول اوس مریضان به عمل ته بستر او فقط یو اکسیجن به ورکو هغه په وایلو کې اکسیجن ډیر کم و اما یو دوه درې میاشتې چې تیرې شوې بل هغه خصوصي سکتور هم د WHO هغه پروتوکول چې د کووید 19 د مریضانو د تداوی لپاره تشویق شو او هغه پروتوکول نه استفاده کوله او دولتي سکتور سره اوګه په اوګه روانو او ډیر موثر هم تمام شو
مننه ډاکټر صاحب اک ارقام شته په دې روسیو کې ارقام خبره نشول په افغانستان د طالبانو تر واکمنې دوه وروسته ارقام په منظم ډول نه دي خبره شوې آیا ارقام شته تر اوسه پر افغانستان کې په تیر یو کال کې څومره کسان په کورونا وایروس اخته شوي دي او لاغه مهاله چې کورونا وایروس افغانستان ته راغلی څومره کسان له دې ملم بر شوي دي
سلور میلیون او شپګل کو اچازر او یو سلو 50 کسان په کرونا مرز اخته شوی دی خود ملین دقیق اگر اثر نشته ارقام را اثر نشته د مصابینو ارقام را سره شته چې تاسو ته می بیان کړ. تر اوسه هم دا سلور میلیونه او شپږ لک او اتیا زرو یو سلو پنځوس کسان په کرونا اخته شوي دي.
ډاکټر صاحب، د طالبانو پراتګ سره نړیوال بانک د کووید 19 ناروغانو د درملنې روغتونونو سره خپل مرستې بندې کړې، چې په ترڅ کې د عامې روغتیا وزارت د معلومات پر بنسټ د دغې ناروغۍ د درملنې ډیری مرکزونه تقریبا تر 23 پورې وتړل شول. په ټوله کې دې کار کورونا وایروس سره د مبارزې برخې ته څومره زیان واړولو او اوس دغه روغتونونو وضعیت څه ډول دی؟
متاسفانه نړیوال بانک خپل کومکونه ودرو په افغانستان باندې، واقعا افغانان لوی مشکلات سره مخامخ شوي دي. په دې برخه کې او نور صحیح مشکلات په اړه هم غلري په اصطلاح لوی پرابلمونو سره مخامخ دي. هغه وخت نه تر دا اوسه پورې لا واقعیت بیخي ډېر شوي دي. د کووید 19 شفخانه تقریبا هم داسې چې تاسو وفرمایل تر دې هم زیاته دي، اتیویشته تر دې هم زیاته دي. تر دېرشو شاوخوا صحي مراکز تړل شوي دي، او که تړل هم نه یو دوه درې هسې فقط یو دوه درې کسان یې نهایي شپږ کسان ځي حاضري امضا کولو ته، نور هیڅ امکانات نشته. په شفخانه وتړل شوې او یو هم د افغان جاپان شفخانه ده چې هغه هم د لوی مشکلاتو سره مخ دی. مثلا د معایناتو دپاره کیټونه نه لري، ادویه نشته. هغه صحي پرسونل چې پخوا هغه تعداد چې پکې کار کوو هغه تعداد نشته، او مریضان ورځ په ورځ زیاتېږي.
نو په دې توګه باندې فکر نه کوئ چې دا مبارزه یو څه ستونزمنوي په راتلونکي کال کې موږ ته؟
زه فکر کوم دا کوم حالت چې نن په افغانستان کې جریان لري، که دا دوام وکړي افغانستان به یو ناورین سره مخ شي. متاسفانه دغه نوی شکل د کوچ پیدا شوی په نړۍ کې، آتہ زمون په گاونډیو کې هم دا هغه پیدا شوی دی، گاونډی ملکونو کې دا واقعیت تثبیت شوی دی. کدا خدای ناخواست افغانستان ته راشي، مطمئنم چې راځي، ځکه چاره نشته. تجارتي مسایل دي او نور مسایل دي چې هرو مرو یو مملکت بل مملکت ته بځي وګړي، دا به راځي افغانستان ته. او که په دغه شکل دوام ولري او نړیوال هم توجه ونه کړي، بالاخره عامې روغتیا وزارت هم بیخي بے توجہی وخی، حکومت خو کاملا بے توجہ ده په دې حق لاند، حتی نوم هم ناخلی د دې کووید 19 ته ناروغانو، حتی د دې خلکو هیڅ پښتنه هم نشته. دیخي دا به یو لوی ناورین مختکی بدون د شک نه. نو هیله مندم چې توجه وشي په دې برخه کې د عامې روغتیا وزارت له خوا، نه همداسې د حکومت له خوا، نه نړیوالو نه. زمونږ تقاضا دا ده چې افغانستان هیر نه کړي.
بله ډاکټر صاحب، د واکسین په برخه کې راته ووایه چې څومره کسان په افغانستان کې تر اوسه پرې واکسین شوي دي، څومره پاتې دي، آیا واکسین شته، موجود شته که نشته؟
واکسین شته، او تر 3.5 میلیونه کسانو شاوخوا مریضان واکسین شوي دي. واکسین د جانسن جانسن واکسین افغانستان کې شته، خو هغه مراکزو کې چې یو 3-5 مراکز دي خلاص دي، همغه کې شته دي او تطبیقیږي. کله کله هم بعضي ولایتونو کې جماعتونو تجدید تطبیقوي.
مننه ډاکټر صاحب، کدی ورستۍ پښتنې په توګه لتا سی و پښتم چې خلکو څومره د خپل مسولیت کړل دی چې روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونیسي، او اوس وضعیت څنګه دی؟ نیسي نه نیسي، کوي نه نیسي، ستاسو وینا دوی لپاره څه ده؟ زه فکر کوم چې د کورونا وایروس ته مهارولو په برخه کې ډیر مسولیت خلکو ته ورګرځي چې دوی روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونیسي او دغه وایروس د اختیار مخه ونیول شي.
تاسو د پښتنې په جواب کې باید داسې وایم چې تیر کالم تقریبا کزه درته داسې وایم چې 80% نفوس په افغانستان کې دغه خصوصا په ولایتو کې صحیح سپارښتنې نه مراتولې، او هم چنان اوس خو بيخي په دې مرکز کې تقریبا کدرته وایم 99% خلک هیڅ دې مسلې ته توجه نه کوي او حتی باوجود د دې چې په رسنیو د خوانه د دې نوي شکل د کویت اعلان هم وشو زمونږ په ګاونډي ملکونو کې هم تثبیت شو بیا هم خلک دې مسلې ته توجه نه کوي باوجود د دې چې رسنیو د خوانه اعلانات هم کیږي او خبر هم ورکول کیږي. متاسفانه دا لوی مشکل دی افغانستان کې.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې شوې. له اجمل اندبه لنډ خبرونه واورو.
دا ماشومان د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي د افغانانو په ځانګړي ډول ماشومان لپاره 2020 کال سخت و. په افغانستان کې د دې ادارې د ارتباطاتو متخصص سلام الجنابي ازادي راډیو ته ویل د وروستیو میاشتو تحولاتو افغان ماشومان ډیر اغیزمن کړي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنري وایي د غنو هیوادونو په مرسته توانیدلې په 2020 کال کې په افغانستان کې لا 1,000,000 بې ځای شو او زیانمن شو کسانو سره بشري مرستې وکړي. کانادا خوالی چې هغه خزینه افغان قاضیانو ته پناه ورکړي چې د طالبان لوري د اگست په نمایي کې د کابل ترنیول وروسته افغانستان نه وتلی او د اکتوبر په میاشت کې یونان ته ورسېدي. د هند تر واک لاندې کشمیر کې په یو مابد کې نن سهار د غنی غونی او ټیل ماټیل لامل لک تر لګ دوه لس کسان مړ شوي دي. چارواکي وایي چې دیار لستن نور ټپیان دي. د کرونا وبا له کبله د لګول شو محدودیتونو سربیره د نوي 2020 کال پایل د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې ولمانځل شو. په سیاتو خارونو کې ورلوبي او د خلکو پراخ راټولیدنې منع شوي. خو بیا هم په ځینو خارونو کې خلکو ورلوبي وکړي او په پراخو راټولیدنو سره د نوي کال هرکلی وکړ. او د امریکا د فضائي تحقیقاتي ادارې ناسا مشر بل نلسن وایي ولسمشر بایدن اداره په نړیوال فضائي تمځای کې تر 2030 کال پورې د عملیاتو د ادامې ملاتړ کوي.
لاند خبرونه مو اوریدل. کولای شي تفصيلي د ازادي رادیو په ویبپاڼه azadiradio.com کې ولولې. اوس دوی منی مای پیلو ورسته بعد ازادي رادیو ځانګړي پروګرام د ځوانانو لپاره تاندې څنګه خبر شي. خو ترغه مخ کې د افغانستان بانک له پخوانی سرپرست او مرستيال خان افضل هډوال سره د افغانیو د بیساري ارزښت راکمیدو په ارتباط باندې ځانګړي مرکه لرو.
متاسفانه چې په افغانستان کې هر څوک چې د افغانستان بانک ریاست تر رسیدلې ده دا یو حقیقت دی. هغه کوشش کړی دی چې د پیسو په چاپ په موضوع کې دغه پرستیج واخلي چې په بانک نوټونو کې د دل اصلي کرای شي. متاسفانه دا یو ډیر واضح حقیقت دی چې زه بینم ستاسو سره شریک کړم. دا بعض وخت کې مونږ ته ډیر ګران تمام شوی، بل خصوص په دې وضعیت کې ډیر قیمته تمام شو. هغه ځکه چې په دې تیر وو کلونو کې بل خصوص د 2014 وروسته د ډاکټر صاحب غنی په دور کې رئیسان د بانکونو زر زر بدلیدل او هغه د دې وسیله کېدل چې پروسه د چاپ د بانکونو ټولو شاته ولویږي، پیسو چاپ پاتې شو تر څو چې دې حالت ته ورسېږي چې جمهوریت سقوط وکړ، طالبان قوا د حکومت واګي په لاس کې واخستل. په داسې حالت کې چې پیسو چاپ نه و، ذخیره بیخي نه چیزه شي پاتې و، نو تقاضا زیاته شوله، فرسوده بانک نوټونه په بازار کې زیات و، غره ټولېدل په خپل حال کې یو مشکل و. په عین وخت کې وضعیت داسې شو چې هر چا خپلې پیسې وغوښتلې، په بانکونو باندې هجوم هم راغی. او اصلي قصه تر شا دا و چې په لاک سیالیت د بانک مرکزی د مشکل سره مواجه. دغه یو لنډه تبصره و یو حقیقت ارشاد دی اقتصادي.
هر ډول سب تاسو له 2014 میلادي کال راوروسته وضعیت ته اشاره وکړه. شل کال مخکې چې د طالبانو واک و پر زول سو او جمهوریت یا په اصطلاح نوې حکومت واک ته ورسید، په هغه وخت کې هم افغاني په شو وضعیت کې نه و، حتی د پاکستانی روپیو په نسبت ارزښت په بازارونو کې کم و. هغه وخت د افغانۍ د بیل وړېدو د لپاره کومه پالیسی غوره سوه؟ تاسو هغه وخت شاهد وئ.
په موقته اداره کې یو تصمیم چې دا ونیول شو هغه دا چې موږ څنګه کولای شو چې د افغانستان اقتصادي او مالی نظام کې اصلاحات راولو. اصلاحات په دې معنی باندې چې درې شیان په نظر کې باید نیول شي وو. یو دا چې د افغانستان کوم موجوده مالی نظام چې دی دا د ضرورتونو جوابګو نه دی. دویم دا دی چې دا نظام باید داسې وسی چې د دنیا سره روابط وړي کې ولري. او دریم دا چې مونږ باید هغه پخوانی اقتصادي نظام نه چې سوشلیستي اقتصاد کمونیستي نظریه باندې ولاړو داغه څخه باید آزاد بازار ته لاړ شو. دا درې نقطو په اساس باندې تصمیم ونیول شو د افغانستان کې نوې اقتصادي نظام منځ راغې. په نوې اقتصادي نظام کې دا مهمه خبره و چې وخت چې آزاد بازار مونږ غواړو که په آزاد بازار کې اوس د افغانانو د پاره چون تولیدی اقتصاد نه لري، اساسي اقتصاد نه لري، یا په عامیانه اصطلاح باندې افغانستان اقتصادي لحاظ خودکفا نه دی، مونږ څنګه کولای شو چې ترڅو افغانستان په تدریجي شکل باندې خودکفا کیږي هغه زیربنایي اقتصادي ستنی چې د افغانستان د خودکفایي لپاره اقتصادي خودکفایي لپاره پکار دی هغه ترڅو منستر ازي هغه جوړیږي، مونږ په تدریجي شکل باندې هغه لار کم یو د چې مونږ خلکو ته داسې اقتصاد جوړ کړو چې دغه قدرت د خرید لوړ وسی، نوې افغاني چرزه شو همدال کلار و چې نوې افغاني لپاره نرخ د سیو ټاکل شو چې زمونږ هغه تجارتي همکاران پارتنران یا هغه تجارتي هوادونه چې افغانستان ورڅخه واردات ډیر لرل، ما مخکې عرض وکړ چې افغانستان اقتصادي لحاظ خپل تولید نه لرو نو مجبور نور مملکتونه مونږه هر څه را واردول، اوس نرخ د افغاني باید داسې یو نرخ وسی ترڅو جنس چې د نورو هیوادو څخه را واردېږي عام خلکو ته ارزانه تمام شي، بیا یا ماغه بحث چې قدرت د خرید د خلکو زیات وسی، د خپل هغه امکاناتو په محدوده کې وسی چې خلک میاشت لیک په میاشت کې لاس ته راوړي، نو نرخ د هغه هیوادونو چې موږ واردات زیات لرو د هغه هیوادونو څخه لوړ وټاکل شو ترڅو جنس ارزانه تمام شي. په دې وخت کې دا و چې دنیا راغلی و نړیوال په افغانستان کې حضور درلود، هم نظامی هم ملکی سفارتونو ته پیسو ضرورتونه زیات وو، انجوګان ډیر وي، دا پیسې د او په ان وخت کې د افغانستان د بودیجې سره د نړیوالو تعهد شوی چې دوی 100% به د بودیجې کړه عادي دا او کې انکشافي دا به تمویلی، دا ټول د دې وسیله شی و چې مونږ تجارتي لحاظ کسر د تجارت درلوده چې خپل تولید هم نه لرود، د تادیاتو لحاظ دغه زمينه سازي زمونږ بیلانس د تادیاتو مثبت ک، یعنی اثر مونږ ته ډیر راتل، نو مونږ غوښتل چې هغه اثر چې ډیر راځي دغه په زور باندې پیسې ثابت اوساتو د 3500 په منځ کې د ښکته پورته شي، په دې وتوانیدو چې زړی افغاني ټول د مارکیټ نه ټول کو هغه نرخ چې تاسو ورته اشاره وکړه چې د کلدارو په مقابل کې درلوده او بوجي بوجي به خلکو راوړلې اده منځه لاړلې دغه جایگزین نوې افغاني شو چې نرخ 3500 ترمنځ تبادله کېده، د ثبات وسیله ډالر او ډالر کومه ته یا اسارو او اسار مونږ ته د خارجي کومکونو څخه راتلل چې هم بودیجه ته راتلل هم اغه خارجي نظامن چې په افغانستان کې او امریکایان چې په افغانستان کې او یا ډیپلوماټیک میشنونه چې افغانستان ته راغلي او دا ټول ته پیسې راتلی او دغه پیسو په وسیله باندې موږ پیسې افغاني ثابت ساتل.
هداول صاحب د وسنی کډکیچ پاړه کې او څه معلومات راکې چې ولی یو دم افغاني د ډالر په وړاندې دومره ډیره ول ویدل او ورسره د خوراکي او غیر خوراکي مواد بای هم تقریبا دوه برابر په افغانستان کې لوړ سیویل چې خلک یې درانیول واس نه لري.
کله د صلح پروسا د ناکامۍ سره مخامخ شوله د افغانستان جمهور رئیس یا ډاکټر غنی افغانستان پرې خود، نو په هغه وخت کې فکره چې خلکو سره و چې یاره دلته به یو انتقال د قدرت په داسې شکل وشي چې ساختارونه به ټول تداوم پیدا کوي، یا په امیرانه په اصطلاح کې داسې یو چې انتقال د قدرت په داسې شکل وشي لکه د حامد کرزي د دور نه، حامد کرزي نه چې ډاکټر غني ته انتقال وشو هر اداره به خپل مسؤلیت مخ په وړاندې وړي، دغه مفکوره موجوده یا حاکمه و او دی حاکمیت په بازار باندې درلوده، بازار نرخ د افغانۍ ثابت ساته، متاسفانه دا برهم شوله او خراب شوه. دا یو موضوع، وخت چې دا موضوع خراب شوله نو طبیعي ده چې خلکو سره ویره پیدا شوله چې ولا خو نظام سقوط وکړ، د دې ترڅنګ یو دلیل دا هم چې خلکو سابقه په خپل خاطرو کې لرله د 1990 کلونه متاسفانه خلکو په کتابونه او کړه خلکو پیسې چور شولې، خلکو ته پیسې ورنه کړل شولې، او په نتیجه کې د افغانستان نظام د منځه لاړ، خلکو سره ما خاطره بانکونو اڅه پیسې چې لرلې په هغه شروع کړه او پیسې ورکولې، اما چې کله طالبانو عملاً قدرت په لاس کې واخستو اخلا چې انتقال د قدرت مصالحه تامیزه او په داسې شکل چې نړیواله ټولنه پکې حضور ولري هغه ونه شو، نو دلته بل خلادا پیدا شول چې طالبان د نړیوال ټولنې سره په تورنیس کې په راس کې امریکا او هغه بین نړیوال مشروعیت یا پیژنګنه چې باید دوی پیج پر رسمیت پیژندلې وي هغه منسترانه ټول ادارې د دوی لاس لاندې راغلي، چې دوی لاس لاندې راغلي امریکا پر نړیوال ټولنه پر راس کې امریکا وویلي چې مونږ دغه د افغانستان ذخیره او څومره پیسې چې د افغانستان دی په شمول د کومکونو چې دنیا ورسره کوي دا ټولې د تعزیراتو لاندې راغلي، او دا تعزیرات د ملل متحد تعزیرات هم وو، دا تعزیرات د امریکا خپل تعزیرات هم وو، نو دا لاسرسی د پیسو بند شو. ا محدودی پیسې چې په بانکي مرکزی کې موجود وي یا نقد دي، ا محدودی پیسې چې په بانکي تجارتي بانکونو کې موجود وي، خلک په ماغه تاثر باندې چې ما تاسو ارزو ک خلکو خپل پیسې غوښتلې ځکه په اقسام بیان کړل، نو په هغه اساس باندې بانکونو لګلګي پیسې ورکولې، ولی که هر چا پیسې غوښتلې او توقع دا و چې یاره پاندې شکل باندې دا ما پیدا کی بانکونه به ونه توانیږي چې ټولې پیسې خلکو ته ورکړې شي. په یاد ولرئ چې په اولو هفتو کې تقریبا تر 2 میاشتو پورې یا 2.5 میاشتو پورې افغاني ګروپ د فتن سقوط ونه کړ، دغه تر شا یو منطق ولاړو، یو منطق چې هغه درته وایم بانکونو پیسې ورکول یو په دې وخت کې ویره پیدا شو چې ولا بانکي نظام به سقوط وکړي، نو طالبانو بعضی اقدامات وکړل چې زه فکر کوم هغه خو موقتاً وخت د فراغت او چې یو حدود وټاکل چې تر دې حد پورې خلکو ته پیسې ورکول شي تر څو د مشکله رفع شي. په یوه وخت کې توقع دا و چې د نړیوال ټولنې سره پر اس کې امریکا سره به مشکلات حل شي، سیاسي وضعیت به جوړ شي، مشروعیت به راشي، په رسمیت پیژندنه به پیل شي او بیرته به دا عادي حالت ته وګرځو، بانکونه به مشکل نه خلاص نشي. ولیدی ته او همدغه نظریه په بازار باندې حاکمه وه، په همدې اساس باندې افغانۍ سقوط نه کو. دا یو په اولو دوه نیم میاشتو کې. دویمې دا و چې بازار خلاص نه و، ټول بازار چې کله عرض کوم نو بازار نه مې هدف د افغانستان اقتصاد دی، ټول راکړه ورکړه واردات صادرات دا نه و، ځکه خو مشکل راغی نظام سقوط وکړ او دا بل چې تاسو جایګزین کیږي نوې ادارات راځي مسؤلین ټاکل کیږي هغه ټول تجارتي حرکت چې شروع کیږي خپل وخت ته ضرورت لري هغه نو په ست تدریجي شکل هغه کېده تر څو چې دې کې 2 میاشتې وخت یو ټول ادارې شروع شولې د ادارو شروع ترمنځ خلکو سره فکرم دا پیدا شو چې ولا نړیواله ټولنه او امریکا لکه چې طالبان پر رسمیت نه پیژني، نو هغه په بازار متاثره کاوه، تر دې متاثره کاوه چې متاسفانه په دې او اخرو کې یو تصمیم دا ونیول شو چې ملل متحد خپل کومکونه نړیوال او د دې ترڅنګ نړیوال بانک هم خپل پیسې په زیاده دي چې د افغانستان بانک ته ورکی، د افغانستان بانک د لارې دوی ته پیسې ورسیږي لکه په خوابه چې مونږه کولی دا پیسې موږ شخص یو خاص بانک ته ورکړي، نو دا خاص بانک چې پیسې وسپارل شو خلک په دې تقریبا مطمئن شو چې نو د افغانستان بانک ته پیسې نه ورکول کیږي او هغه پروسه چې د افغانۍ او د ثبات د پاره دوی لرله او پښتوانی ورته لرله هغه نور حاکمه نه ده په بازار باندې وس پس د دې افغانۍ من هيسي ثروت او من هيسي سرمایه ساتل مشکله د خلکو لپاره. اما هغه شو چې افغانۍ یو دم سقوط وکړ.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړاون
کای همایون هیواد د تانې څنګه درنو اوریدونکو سلام. په دې خبرونه کې هغه پوښتنه ځوابو چې واده په خپل خواخه خدای کې د کورنۍ
دا څه کس وی چې هم زما خواخه وی هم زما د کورنۍ خواخه وی
او ځوانان څنګه کولای شي په خپل معیارونو پوره د ژوند ملګری پیدا کړي او بیا کورنۍ ته پاړه قناعت ورکړي.
بعض ځوانان هیڅ فقط ظاهري مسلې ته ګوري کنه، هر کار په مشورې باندې خطر سره کوي.
دا ما مسله چې ځوانان په خپل خواخه د ژوند ملګری وټه کی په ډیرو ټولنو کې حل ده، خو په افغانستان کې لا هم یو نه حل شوی ستونزه ده او ځوانان مجبور دي چې د ژوند د ملګری په ټاکلو کې د نورو خواخه ته پام وکړي یا هم ډیر کله به خطرې پختل کیږي نه او دوی ته کوژده شوی وي. د ډیرو ځوانانو لپاره اوس هم دا یو پوښتنه ده چې واده په خپل خواخه وشي خدا کنا کورنۍ ورته وکړي. دا پوښتنه ځکه مطرح کیږي چې د افغانستان ټولنیز ژوند او حالات ته په کتو دوی ته دا معلومات نه کیږي چې په دواړو حالتونو کې به یې راتلونکی ګډ ژوند څنګه وي. درې ځوانان مو پوښتلي چې د دوی په باور د ګډ ژوند ملګری خپل وټاکل شي که کورنۍ ته فرصت ورکړل شي چې دا کار وکړي. دوی په همدې اړه خپل نظرونه راته وایي.
روزیم زه فکر کوم داسې کس وي چې هم زما خوښوي هم زما د کورنۍ خوښوي، ځکه ځینې وخت انسان په داسې مسایلو کې ډېره سخت اشتباه کوي. زه هم د دواړو باید خوښه اوسېږي.
ځان ورخان تڼایم د خوست ولایت یم، واده مې نه دی کړی، کورنۍ په خوښۍ کوم.
زما نوم مسکا ده. د ما په نظر باندې یعنی خپله خوښه تر ډېره مهمه ده، خو د کورنۍ هم. بعضې ځوانان هېڅ فقط ظاهري مسلې ته ګوري، کنه د حقیقت نه نه پوهېږي. هر کار په مشورې باندې ښه ترسره کېږي.
د کابل اوسیدونکي صالحه وایي که واده د هلک او نجلۍ په خوښه وشي په راتلونکي کې به دوی سره خوشحاله وي، خو که په ناخوښۍ کې وشي پایلې به یې ښې نه وي.
څوک فامیلونه چې نجلۍ واده یا هلک ته ښځه کوي باید د دواړو هم نظر وي، ځکه د نجلۍ له خوا بیا ډېر نظر وي، ځکه چې جنکیانې د مونږه ډېر سرنوشت خرابېږي، بیا هغه د مېړه له کوره تښتي، ګزاره نه کوي. زمونږ فامیل کې ورندار مې له ورور سره خوښه نه ده، مونږ ډېر جګرخونه استو، هر رقم چې د هغې نظر مونږ اخلو خوشحاله ساتو، مګم بیا هم هغه مونږ سره نه سیلېږي. دوه طفلان لري منتا هغه زندگی خوشحاله نه ده. ټولو مجبوره کړله چې ته باید د سیوی مجبور یم، دغه د نفر ده چې ډیر شرم ده، دا غټو د ټولو ننګ غیرت کته راځي ته حتمه، اما نه ننګ غیرت مهمه ده. موږ افغانیان استو، مګه ما ژوند د دوه نفر ډیر مهمه ده، ځکه چې هغه دوه نفر ژوند کې بیا نه ننګ غیرت د موږ د نیکو کومه ده. علیکم عمر زندگی تبا کیږي، د جلیم زکه تبا کیږي.
د پکتیا اوسیدونکي جمیله د خپل خور کی سره تکوي چې هغه خبره نه و خو پلار ګول ورکړ او دی وځوان په نوم یکړه. جمیله وایي خورې خوشحاله نه ده، خو ټولنیزو نزاکتونو مجبوره کړې ده چې هر څه وزغمي.
ما خور و همداسې اصلا هیڅ خبره نه وه چې کنه مې پلار جان راغی ویل چې ما خو دا ورکړې ده. مونږ بېخي حیران اک پک پاتې شو چې دا چا ته ورکړې ده، څه رقم د کوم کورنۍ ده. که څه هم اوس ډېر کلونه تېر شوي دي، خو بیا هم هماغه ستونزې تر اوسه هم شته. هغه چې خبره شوه نو ډېرې ژړل، حتی همدا اوس هم چې راځي د مور پلار سره جنګونه کوي، نه خوښي نه وي، هېڅ خوشحاله نه وي. تر اوسه پورې انسان راضي شوی نه ده. خو دا چې یو پښتنه ټولنه ده او د هرې خانه مجبوریتونه په جلی باندې ډېر وي، نو بېلېدا هم ترې نه شي. او کوم هغه ژوند ښه ژوند چې د ښځه او خاوند لپاره اړینه او ضروري ده، هغه ژوند هم نشي تېرولی. او داسې کس سره ژوند تېرول چې هغه ستا خوښ نه وي، او تر پایه داسې کس سره ژوند کول زما په نظر دا خو د مرګ نه هم هغه جلۍ ته سخته تمامېږي. ځکه ژوند هغه وي چې ستا په زړه وي، ته پکې خوشحاله اوسې، ستا ټولې هیلې او غوښتنې پکې په سمه توګه ترسره شي. داسې نه چې ژوند ستا وي او واکې د بل چا وي، او څه چې هغه غواړي لکه یو ماشین نه چې موږ کوم کار غواړو هغه پرې ترسره کړو، داسې نه وي.
جمیله وایي کله چې خورې د هغې له خوښې پرته ورکړه او پلار یې اوس د هغې تریخ ژوند ګوري، فکر یې بدل شوی او دې ته چې روی باران راځي د رضایت پوښتنه ترې کوي.
خو کله مې چې پلار ولیدل چې همیشه د زما د مشر خور د دې کړندارې په خاطر په کور کې هلته دا خپله په سرګنۍ کې ډېره خفه وي، اوس ښه دی زما د پلار په هغه مفکوره کې تغییر راغلی. حتی څو ځله چې راغلل خلک مانه شخصا پوښتنه وکړه چې ما ونه منله، هغه هم ونه منله. ویې لیدل چې هغه خوشحاله نه ده او د رواجونو قرباني شوه، او ور یې کړله پرته له دې چې دینه پوښتنه وکړي یا دا خبره وي. او وړه هم وه چې ور یې کړه، نه دغې هیلې یې ورته پاین ځوانۍ کې د ټوکېدلو پر مهال یې ورته مړې کړلې، ویره ژولې. اوس هغه هم هېڅ خوشحاله نه ده چې همدا یو قرباني چې ته ورکړله یا زما خور ورکړله زما د پلار په مفکوره کې تغییر راوستو.
ډېری پلرونه او میندې بیا په دې خاطر هم په خپلو اولادونو عجله کوي او د هغوی له خوښې پرته یې د کوژدې غم کوي چې فکر کوي ژر ځان له دې مسؤلیته خلاص کړي، یا هم په دې خاطر چې له نورو سره خپله سیالي برابره کړي، د اولادونو خوښې ته نه ګوري او د کوژدې په اړه یې پرېکړه کوي. نقیب الله غم شریک په همدې اړه وایي.
زیاتره خلک دی د سیتور بورانو کې یو چې خپل زوی ته واده وکي وي پلانی خپل زوی ته واده وک زمبې خپل زوی ته واده وکم او هغه سره خپل سیالي برابرې خدا خپل دولت خېګن د پاردانو ګوري چې دا اولاد دې ته تیار دی کنه چې دا واده وکي یا د مسولیت په غاړه غستل شي هم د زهنی لیازه هم د جسمی او هم د اقتصادي لیازه چې دا ورته برابر دی او کنه روسته دا ور سره مخ کې تلل شي او کنه خودو به هم هغه مسولیت په غاړه د خپل اولاد په غاړه ورا چې یو یو مسولیت ګړی مور خپل چې زمې دی اولاد ته واده وکم یې کوژدنه کوم چې د دې مسولیت نه خلاصم خالي خپل مسولیت پوره کړي.
خالد شانایل وای هر ځوان چې واده کوي خپل معیارونه او وخت ورته ټاکي، په کار د پدې برخه کې لځوانانو سره مرسته وشي او وخت ورکړل شي، نه دا چې مشران خپل خوخه پرې تحمل کړي.
مونږ مقابل لورې بخي درکونه هغه کې جنې یا لکوي مثال اغینا اغی ذہن نہ مطالعہ کو چې ته ذہن کې څه دی او زړه کې څه دی کنه او مونږ عموما اغی په ظاهری بڑا باندې فیصله کو مثال مخور دا یا مثال ورور دی هغه واده ته زړه نه خکینو ما ته ضرورت نه دی چې مثال هغه زدمره تعدید کوم دمره تاثیر لاندرا ول ما ورته چې ته ولې نه کې دا وکا دا دسه دسه زبه دا پریدم او مثال کا وخت راشي کا وخت راشي الک وی جنې هغه به خپل زړه غواړي چې واده وکي.
دینی عالم مولوی حنیفی وایی اسلام هر ځوان ته د دې جواز ورکړی چې په خپل خوخه واده وکړي، خو که د دوی خوخه نه پختل کیږي دا کار ظلم بولی چې ښې پایلې نه لري.
دا دې کې هیڅ شک نشته ده چې له خلک سره یو قسم ظلم ده یا له هلک سره ظلم ده. ډېر کله ته هلکانو ته ښځې کېږي او د هغه ښځه نه خوښېږي، همیشه په کور کې جنجال وي زه بله ښځه کو یا یوه نجلۍ نه غواړي تر هلکه سره واده وکړي. دا یو د بل په حقوقو باندې ظالمانه تجاوز ده چې کېږي. که چېرته نکاحګانې په شرعي شکل باندې د دواړو فرضایت باندې وشي نو هغه ستونزې او اختلافات او مشکلات په تمام معنا باندې له منځه ځي. دا د یو ښه راتلونکي پیغام له ځان سره لري، نیک او صالحه او بافکره اولادونه منځ ته راوړي. که هره ورځ تبن په کور کې جنگ او جګړه وي او د ښځې خاوند نه خوښېږي او د خاوند ښځه نه خوښېږي نو اثر په اولادونو باندې غورځېږي. اوس دا چې یو قانوني بڼه باندې نکاح تړل کېږي یا حتی په محاکمو کې یا په یو مجلس کې چې د دواړو رضایت د دواړو ایجاب او قبول په صحیح شکل باندې توضیح شي، تشریح شي، دواړه خپل صحیح او سالم رضایت وخي، نو دا هغه نکاح ده چې له شریعت سره برابر او له شریعت سره موافقه ده.
دا چې په ګډ ژوند کې د ځوانانو خوښه څومره مهمه ده او که چیرته د ځوانانو خوښي ته نه کتل کیږي دوی باید څه وکړي، په همدې اړه مولا ارواپو مصطفی عمر خیل سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. عمر خیل صاحب، دا څومره مهمه خبره د یو ځوان لپاره چې دی د ژوند ملګری یا ملګری په خپل خوخه وټا کی کنه کورنۍ ورته وټا کی؟
واده کول په هر ټولنه کې بیل تعریفونه لري. ځینې ټولنه کې عرف او رواج دومره زور وی چې ځوانان او پیغلې مجبورې دي د هماغه رسم او رواج اغیدمن شي او هماغه ټولنه کې کورنۍ څه چی وای دوی ومني. په واده کې د طرفین رضایت یو مهم اصل دی. موږ هر یو د زړه له تله د دې غوښتونکو یو چې واده د زموږ په خوښه وشي، نو دا برخه باید بې تفاوته ونه ګڼل شي او هڅه وشي چې د خپل خوښې له کس سره د ګډ ژوند تصمیم ونیول شي تر څو چې راتلونکي کې یو خوشحاله او خوښ ژوند ولري دواړه طرفین، څه هلک او څه جلۍ.
کله چې کورنۍ تصمیم نیسي چې خپل یو ځوان ته مثال د ژوند ملګری وټاکي، په دغه صورت کې یو ځوان باید څه وکړي؟
د واده کولو پر مهال د کورنۍ له غړو په ځانګړې توګه مشرانو سره سلا مشوره اړینه ده. د کورنۍ غړي تر ټولو نږدې کسان شمیرل کیږي او دوی هیڅکله د خپل اولاد لپاره بده نه غواړي. هو، که چیرې داسې والدین وي چې په خپله خوښه او پرته ستاسو له ټاکنې یا چا سره ستاسو واده کوي، په کار ده چې سالمه دخالت وکړي او پرې نږدي چې د ژوند بیړۍ مو په لوی لاس د غمونو او بدمرغیو یرغمله شي.
ستاسو په نظر کله چې یو ځوان غواړي واده وکړي هغه به خپل معیارونه لري، خو ستاسو په نظر مهم معیارونه څه دي چې یو ځوان باید هغو ته په کتو سره د خپلې خوښې کس را پیدا کړي او ژوند ورسره وکړي؟
پا په واده کولو کې باید هلک او جلی د فکری عمر او ایدولوژي له مخې ډېر توپیر ونه لري. فکر او ایدولوژي هغه څه دي چې کولای شي په ګډ ژوند کې د لوی مثبت او د لوی منفي بدلون جوګه شي. هڅه دې وشي چې دواړه طرفین خپل ایدال کس سره واده وکړي. دا نړۍ خدای پاک مختلطه پیدا کړي او انسان دې هڅه نه کوي د بل کس ذاتی او وراثتي عادتونه په جبر واړوي. بله مهمه موضوع د یو بل درکول دي، او حتی لوی موضوعاتو کې له یو بل سره د پړي سر نه نیول کېږي او له انعطاف څخه دې کار واخیستل شي. ښځه یا میړه باید له بل چا سره پرتله نه شي. یاد ساتئ ژوند یو پیوند دی. د یو بل تر څنګ ژوند تیرول باید په ډیر ښه حس وي. یو بل ته متقابل درناوی باید وشي.
عمر خیل صاحب یو خبره دام کېدلی شي چې ځینو ځوانانو ته کېدای شي ظاهر ډیر مهم وي، مثال د زده کړو په اړه بیا ډیره پوښتنه نه کېږي. په دغه صورت کې یو ځوان ته باید څه مهم وي؟
زده کړې د زوجایم په درکولو کې لویه مرسته کولی شي. له بده مرغه زموږ ټولنې کې د سواد کچه ټیټه ده او په ځانګړې توګه ښځې له زده کړو لرې پاتې شوې دي. همدا یې لامل دی چې په ګډ ژوند کې تاوتریخوالی او د ښځو ځپل ډیر دي. که ښځه او میړه زده کړې ولري، د هر غلط فهمي پر وړاندې ژوره درک څخه کار اخلي او موضوع دومره نه خرابیږي چې تاوتریخوالی ته واوړي. له همدې امله ویلی شو چې تحصیل د ګډ ژوند لپاره تر ټولو مهم اصل دی. هر ځوان او پیغله هیله لري داسې کس یې د ژوند ملګری شي چې هم په صورت او هم په سیرت کې د خوږوالی او سترګې پرې سړې شي. خو بیا هم تر ظاهر بڼې باطني ښکلا ډیره مهمه ده. یو کس که غوره اخلاق او ښه کرکټر ولري، هماغه باندني ښکلا هم ده. نو هڅه دې وشي له ظاهر ښکلا څخه خوی او اخلاق ته لومړیتوب ورکړل شي.
درنو اوریدونکو، دا و د دیونې د تانې څنګه خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه. تر بلې خبرونې ښه وخت ولرئ.
د هوا مرغانو وامرای مال حال د وطن راوړی، مال حال د وطن راوړی. کاکړی غاړې کاوه ما مراو پخلا کاوه ما مراور پخلا کاوه ما سفر ژوب جانان پر کوټه سرا داسي دا مرغانو وامرای ما د حال د وطن دستر گو بانو گان دیز ما دستر گو بانو گان خدایا تیرے کے رو پیزوانا زڑکڑا پردیسی
ساعت پنج